په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. و په ورچې د بشري حقوقو د اعتصار نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیې اوږده سابقه سته.
د غزنی والی هغه راپورونو ته په اشاره چې وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار تر څنډو پورې رسېدلي دي، غزنی ښار اوسېدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاتنه نوتلی سي په هر ځای کې امنیتي کوالسته کمربند شار جوړ دی.
نن د جولای 18 د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي اداره د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي او عموما هغه د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ضایعه وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایعه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. کولمړی ستاسو په امر ګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ده. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیلزاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرونې د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایعه وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواخاد نصیر احمد د مړینی په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلی احمدی پنځویش کتابونه چاپ شوي چې پنځلس ناولونه نورې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نن لیک په باب خبرې وکړي. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی یعنی د جولای میاشتې په پنځلسمه سره وګوري. د سپینه مڼۍ وایي جین ساکي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نارت استریم دوه نن لیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل سوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي چې د واشنگټن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه نه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د وو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ اتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې درې څلوېښت کسان لا هم د تریتم شوو په لیست کې شامل وو. د دغې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوې اونۍ وړاندې له مخکني خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال لوبه یا فاینل مسابقه نن شپه د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت یولس نیمې بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور راپو خبرونه بغوړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. لاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې له مې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. نور په دې راپورټ کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بعده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوږده سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتای او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډلایزو لیمانا کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیر متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاتونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیستې ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاتسونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلول طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف لاره پر بیوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکی پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلولو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل ښایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت اضطراري دی، د وسلولو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلولو پر ادغام غور وسي.
د غرز غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ویرشته چې وسلوال طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسیدلي، خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلی دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې ورځ لغن می ورسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې لامل تړل سوی دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوی او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوی دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاتنه نوتلی دي، نشاتنه نوتلی سي په هر ځای کې امنیتي کواويسته کمربند شار جوړ دی. په یو ځای مې کې ټکان کې د خو دونه سخت خبره نه ده امنیتي کواوي ځان ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای وخت د سپوک او درنو وسلو غګونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. که سیمایز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ و خار سره واړه او د خار کمربندی پوسټي هم څوک سوي اوس په لن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسای صنایع کې روان ده. مرکزی دولت توجه نه کوي، د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په روسي غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبري کړي چې څه موده وړاندې خپل ټپي ملګری تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیری وروسته تر دې تېخ ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناتو ځواکونو له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړی ته سره ورسیږي. خو د مطلب لیکوال وایي دوه کې بین الافغاني خبرې له خند سره مخامخ شوه او اوس طالبان له پوزي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلی تاجکستان ته تا اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلی او اوس په کابل کې یوې اډې کې اوسیږي او دند ته د بیرته ورتګ شی به شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم د کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکی قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوی هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتل د دغه قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نوي او خراب هلیکپټر جوړ نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو لکمخت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغان هوایی ځواک دا ورتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختې دای شي.
نن د جولای ولسم د وګړو نړیواله ورځ ده. که څه هم د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د احصایې ملي اداره اټکل کوي چې د دې هیواد د وګړو شمیر به اوس 3.6 میلیونه تنه وي. بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای ولسم د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې رپورټ کې
د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور له خپل اتو اولادونو سره د کابل ښار په چنډه کې په اوکرای کوټ کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پلیکو کې د جګړې پر مهال وبشل شو. صدیق وايي وکاله د زوی د مرګ کې خمړې نه دی لیدلې.
کار میکو خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغاني قرضدارم. لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پسې ورکی کړې دي. چا براته یو ټوټه غوښه په یو خلطه کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی وکاله په اردو کې اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه می خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بیلابیلو ناروغیو کړیږي، خو د خپل کور کرایه او اولادونه ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنۍ او ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نه نیول او په پرله پسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د عرضه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 15 تر 16 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي د شو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خبرو شوو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1400 نویوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده خي، او وړاندوینه هم همداده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمیر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي، او د اقتصادي نگاهه دې باندې دوه نظر دي. کچېر نفوس وړتیا ولري، هنر ولري، او د کار زمينه ورته برابرې، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومه چین او هندستان ته وګورو، همغه نفوس د چې کار کې تولید لوړي او په نړۍ کې مقام ترلاسه کوي. کچېر امکانات برابر نه دي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ پونځونو پانګونې په نوم منځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دې په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهیروي تاند څنګه او حقیقت څه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نور ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی او خود احمدی چې 30 کلن و پرونی په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې راپور کې د ښاغلي احمدی فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتوله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل:
په خوره خوښینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکو او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګي پټې کړې دي. د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازی خورې کړې، کاخ کاخ کاخ، بیرته یې وزری ولړزیدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، د تیرې پرخې پورته شو، لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ، ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ګیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه. و نصیر احمد احمدی پرون لدې دنیا سترګې پټکړې. افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یو لوی ضایع وبلله. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې او حقیقت څه دی ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس اته نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به د قطر تر څنګ د غراز پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وحید دی وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال وایان محمد امیری پرون شنبه رسنیو ته په یو استولی پیغام کې کړی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی و. خود د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ اهل زلې وکړي او ډیر ګټول ناولونه لیکلي دي. کاغلی احمدی پرون په کابل کې ساور کړ. سپینمانه یوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر زمين انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوم په نوم د غازو د نل لیک په باب خبري وکړي. په پام کې د دواړو مشران د روانه پنشن بي په ورځ سره وګوري. د ولس نور مړو لمندل کېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د وی ودانې د نړیدو په پیکه کې د مړو شمیر شپږاتیاته امپورته شو. تر پرون شنبه پورې د تلوي کسان الله هم د تریتم شو په لست کې حسابو. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړاو. د کوپا امریکا جام اتل ولیه خپل کړه. د راستکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال فایلوبه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دا لوبه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی استادیوم کې پیلېږي. کوم غوښتي ویدې او نور خبرونه تفصیل به هم لوستل شي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دا برخه مو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. مخکې دې چې د حقیقت څه دی اونیز خبرونه واوري په مکرې تاندې څنګه ته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنټین لوجه یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوی او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به ووري چې د لومړني قرنټین په پرتله په اوسني قرنټین کې انلاین درسونه څنګه روان دي. په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په دې ور سره باسو چې پی ډی اف کتابونه خواري او سوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبينه يم.
مسئول استاد مباستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنن.
دا کورونا د درېمې څپې لپاره تک سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې پر تک سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډیره محصلان له درسونو لري پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا پر تک سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د انلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډی ایف نوټونه ورلیږي خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیات مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي هغه سي مزه پدې نه کې سي تیر ځله موږ په همدې ور سره باسو سي پی ډی ایف کتابونه خوارې او څوک لري مال زه خپل موبایل کې او زر پی ډی ایف کتابونه لرم خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري او چیرې آنلاین سي نه څوک تشریح ورکي او نه سر په اخلاص کې او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو لواجه خو موږ سیم کې یو 50 نه پاره 50 کلاس 12 15 پورې داسې الکان یا انجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري ځکه نور د لرې ولایتو دي هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي انتن کار نه کوي دوی په میاشتو اپلانې بیا ته موږ ورسره اړیکه نه لرو دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسټر کې هم دوی سم مشکل مو ځکه چې سی آنلاین درسونه ویلو هغوی ته بیا دی آنلاین درسونه مری ورکې ول کې دی او دوی ته نه وی.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د کارانتین په محل باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي ځکه نوموړی وایي چې د تیر کارانتین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان یو هڅوي چې محصلینو ته چپترونه برابر کړي سلایډونه ورته برابر کړي ویډیوګانې ورته برابر کړي. موږ د تیر کارانتین نه دا تجربه لرو چې موږ هغه درسونه چې ضایع شوي ول یا موږ نه وسو کولی چې هغه کلاسونه واخلو هغه موږ د بیرته کور نه شول بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا که کور هم شول هغه استادانو چې لږ زره د مسؤلیت احساسې کوو ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول او موږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده پرې اخیستې که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي ویډیوګانې ورته برابرې کړي دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي نو ښایي هغه وخت چې موږ طلب شوی د ځای شوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د کارانتین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي خو هغه پوهنتونونه چې دا کاری نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی بخصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ال ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځان ته ال ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره یې محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په محالي آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ال ایم ایس سیستم په سیري سټانډرد تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي. د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکېږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې ترڅنګ په دې کوم شخصي پانتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا ورسته له درس څخه هغه مټیریلز او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په ال ایم ایس کې چول کیږي او موږ له هغه ځایونه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو
دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دی دا تر اکثریت زوري درسونه نه ز ډیر هی بولم او مهله د چپراتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړې ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې لری لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا په هانتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولی زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي، یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي، اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه، ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي، نظر هغه زده کړې ته سي تا استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي، همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او دمونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو، نیم کال دمونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت روس شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجربه خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیستم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه هم دا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیستم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو به سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنند.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ عملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمه پوښتنې نن د حقیقت صدې خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت لمعین خغلی پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاسه ازادي رادیو ته
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل وادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د دلی دلی ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، یا یو بم ورته کېدي ونړی. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه پیسې او یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویش ولایتونو کې رغنیزي چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په تیل ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکې ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی، اته من کار کوو ته ورسره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله.
صحیح مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغتیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي. زمونږ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستی قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولول کې استول، تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15,000,000,000 افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ سباندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملاً له دې پروژو ستا سیادې کریډیرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ ایران غاړلې، اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي. او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي، دا ارقام دقیق شاید مې تاسو سره شریکو. اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نیګي جګړه خو تاسو ګوري چې نګوري او هغه سره د تحقیق نشته چې کم بلډینګ روان کم کم روان نه کم کم تاسیسات وساتم کم تاسیسات روان کم عملا زمونږ تاسو ګوري چې په کلو کې ورانه رامنځته کیږي او بل منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلې. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه صاحب کې لیدلی دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کیږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
منګ دل هم منګ په دې برخه کې ډیر قوی استو او امکانات ډیر لرو. موږ سره داسې پروژې په امر ساحو کې عملاً د کار د پاره شته چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغه خو کار روان دی جریان کې دی. هغه کې چې زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بېخېږي او مکتبونه جوړېږي، یو ډاټا کنکشن چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې موږ باقي چانې نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی.
شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نام نسیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او او بکیفیت یو خدمات موږ باندې په خبردار چې ماتلې کو ترڅو چې هغه سیمه ته دته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرار نه او مکرران دغه پروژې نه بس دي
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه د یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست که ما ورسته پښتنه باندې راور غاړم چې په اخره پایله یې سوه
د ویلې د سرخان برنامه خو لیل الهام خروانه ده یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دی غتم یو تکنې شوې ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې مونږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی مونږ هغه برنامه په دوه برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې مونږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو څو درې ولسوالۍ وي هغه کې شروع کړې ولا د مخه او هغه تقریبا د څه پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي او دا بل دوم ورخه چې هغه غیر کوشش دي چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه ولرلې هغه چې وو شروع کړي دي هغه کې تقریبا نو نظر شپږ سو شوراګانې دي چې تر اوسه پورې مونږ دوه سو اته دېرش شوراګانو کې دوه سل یو زره شپږ سوه فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا اوه زره فامیلونو ته مونږ مواد توزیع کړي دي نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده هغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي ښه روانه ده هغه کې د جدي مشکل مونږ ده پیدا کړی
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسې ډېره مننه
تاسې نه مننه نه مننه